د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردې نه کړي، خپلې یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پرېږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یوه فرانسوي دی چې په 15 پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابعه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او که راسره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راسه راسه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یوه لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. که نه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشې، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واورو.
یو مثال به ورکړو چې په دې خاطر ته موږ د موضوع لږ در روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ د جملې کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې هغه حرکت وکړه ته قمانده درکوي یو شی تم دی کې، دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي، دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه دا ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته مته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هر څه خزان شول، دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو قابل لمس کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لمس کړي.
یعنی له هر څه یعنی له هوسه بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دو الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې، نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو شی اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لار، دقیقه خط نده سی دا منظم رازی دا ترمونه دا باید من گرد ورد کو. ده هم مثال باوره که من دا فتا زما ده ماشوم تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز مثلا ناوره دل که گی یعنی موږ ډېر شاته لاړو. تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړې. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته. دا اوس چې موږ چېرته یو دغه هغه زماني کوم خاطو هغه مون ګډوډ کو ځین وخت څه کیږي چې معشوقه تللی په تیره زمانه کې ده مونږ اوسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو ځین وخت په
راتلونکي د زمان ختی زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچرته هم دغه چې ته لاړې د سې کې چې لا د چی تریسته کې چې ورسته پسې راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن کڅوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه زما مطلب دا
یو شاید چې موږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکار شوی و چې بیرحمه کړم
خو دا خو مطلب دې کې دا چې دا شعر تر دې راهدا پورې په استعارو سمبولونه باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو مثلا کلم سیما کې هغه د مرغې مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راوکړم یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایم زه غمجن یم او که زه په دغه شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورمال وایي نه اصل هغه موږ دا غواړو هنري کو کله چې داسې یو تصویر ورته جوړ کو د دې لپاره موږ څنګهونه وکړو د دې لپاره استعارې راولو او د څه ظریف ترکیبونه دا څه کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنې پورې سودوي یا مخې کوي دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا راغلی کنه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول وګڼو دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور د طبیعت په غبار راوست غبار په څه حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی مو مطلب دا دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو لکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده خو دا وګورئ مثلا و ستړي سراغونه مثلا تراله ستړي سراغ کله چې موږ ستړي سراغ وایو معمولا ستراغ ته موږ روح ورکه هغه ته انساني صفات ورکه نور نه هغه سره دا ستړي سراغ هغه سراغ نه ده چې لګي ځکه ستړي کیږي نه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول نور په استعاره باندې شو دا ستړي سراغ یعنی یو استرام استعارم دو طرح من او بل استرائی سراغ برخط که اگه سراغ ده چه رنای نور اتا تصوی ده ورو ورو اگه جیر بانه یعنی ده پخبال یو ترکیب تو مگه قلدان رامانس تک جیر بانه هم اگه پلوشی ده سراغ چلوی که او ده تیارو پا لمن مثلا مخل ده جیر بانه ده تیارو پا لمن بانه مخل مانه ده چه اگه نا ده مارک اگه ورو تیسی بیدی او نور سراغ تره ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال خیال یعنی تصویر تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه دسه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درک مثلا والو یا ټوله طبیعت ولې خپشتو. دغه هر شی هنر، موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چتلاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، مانا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده، خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده. یو علت یې همدغه ده، مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي، دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زما نورو خواته. مثلا زه خپه یم، زړه مې تنګ ده، زه یو یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غرقم. زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده، هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته دي چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼې باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر دې خواله کړي، ایا زما استاد درد یا نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شېبه د اوبو صفې پې باندې لګېږي او هغه صفه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي، دغه فشار دغه درد د دې صفې په دې کاڼې په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي، د ده نصیب کاڼی والا ده، دی هم دلته پروت ده او دی به هم وي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دې په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دا کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلی دی، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د دې شنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي. کاش کې راشې په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې، چې تګې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. تو تکه اوبه ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کیږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کیږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لوسب د تشبیه په برخه کې که په لنډو له تاسو ور
تشبیه او لکه څنګه چې امبخت مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کوي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنی دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا وخکت خواته بهیگی که در بود پشایری که پورت خواته و به او کنه تا یو زد حالت ده اینه هنر منگ ندارد یو شعر واردی
یعنی تصاد یو دیر مهم شاید پا نوی معاصر شیر که او حتی پا پخانی شیر که هم دیر مهم ده جب او سر پرخیشه تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی دیر کمالونه لری یو بلشه تکرار د پیروتو پایزی پشیر که لاحوسه د انوان تکرار یو برخه که انوان تکرار شوه ده کنه چه کاش که ده مخورنگی وشندل شی او ده کور ده پیروتی پشو که پایزی بشی یعنی کلا ناکلا یو ناشنا شی پشیر که زین شاعران یادوی چه اپام ده منلو نوی دلتا هر چه عادی منطق نلری خو شیری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شیری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شیری منطق برابر ده چې د ټول شیر په چوکاټ کې چې دی چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شیری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل ده ده مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولی دنو یو نقاشی ده یو کس ده روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده با ده پلو نه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابونه خو کلا چی ورنزی چی گوری ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پخو سو کشا خواده دی ته فکر که ده مخ مخ روان ده خودی ده شا ده ده تدعسی ده مطلب باندې مې
پوښتنه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دې به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي خو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې یې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقي شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او په کې ننوځو موږ د خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښئ د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یوه پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته وسکره په مازمو کې د څه په خوا د سیاو ته سیاو وړاندې کېده چې آزاد چیر یو بومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې د پر راځي چې هغه مرکزی موضوع خپل پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څو ډېر خوري مثلا کزه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراله ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو، مثلا د ځنګل د پاړو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بور بادونه، پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا دا ضرور ده په پای کې یو تصویر، یوه معنا باید وړاندې شي، همداسې ولکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي، چې کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو، جواب یې نه لیکو، همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد، تا څومره همدلته پرېږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي، شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي. یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل. موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي، شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی. موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یوه خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې، نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي، نور هم راشي، نور هم راشي، خو دغه دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې. باید
ډېر ښه. نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم، زه غمجن یم، یعنې زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نور هم ښایسته کی. داسې نه چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو، یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زمانه هېرې زما یو مشکل ده حافظه کې، ده چې شیخ خان صاحب میرزاوله نه ده هېرې کې، شاید یو ځای کې وایي چې ژاړي معشوقې پسې چې ته تللې، داسې داسې ده. بیا په بل پیل کې دی وصال ته رسېدلی د لاغې سره خان دي که نه، یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي، یو بل شی کوي، بیا په آخر کې سیاست ته راځي، په یو رهبر باندې هم راځي کوي، یو شی کوي، یا بل دی کوي. یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل. آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې دی، چې مطلب مې رسولی
دی. او نه واضح دی
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع رانه هېره شي.
د بېرته هم د شعر ته راشو، د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاشکې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته هم داسې لهو څه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالنډ، یو هالنډی ده، وانګوک نومېږي. هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نفا چې ده دا دواړه ترکیبوي، یو نارنجي رنګ جوړوي بیا پفې مخبانې کاري، هغه ژیر رنګ به راخیسته چې سره رنګ څنګ ته یې کېښوده، رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل، اونتا مکسول یې نه یوځای کول نه. نږدې نه به ستاسو کوته ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ وډ ښکارېدو، داسې څه شی رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ دې رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو دې شو مثال راکو الله حسین په همدغه مثال کې ستاسو په باور دسم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل، خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات سره کار لري، حرکات په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نڅا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نڅا یو سواد هم غواړي، باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نڅا، البته هغه نڅاګانې چې د سمې مسلې هغه دي، نه هغه نڅاوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې دي، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته، کوم غږ پروګو خلګي کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده. اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو، یعنی یو تنوع هم پکې راوستي. که چیرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول، لوستونکي ته پاره معنا نه لري. یا په شاعری کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شیندل شوي دي، یو راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی، چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
نوران په پسیدی می دمی دروان د وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری چیرما بیاي وګروت پنوران په پسیدی می دمی دروان د وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری دغرا لمن دکا پغولو
چې یخته د ژړ ګلونه ټول وینه سپینوریان په پسی دي میده میده روانه د اوښان په پسی دي شپېلي وی ګلا ما بیا یې وګورو ته په نوریان په پسی دي میده میده روانه د اوښان.